ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده ترڅنګ د ټیکنیک په برخه کې زموږ د ملګرو نیکی هیلې او سلامونه مني تم درو چې ورځ به مو نیک مرغي د افغانستان د سولې په اړه باندې د امریکا او طالب استادو ترمنځ خبرې اترې د دې خبرونه د سر موضوع ده دا په دوحه کې خبرې روانې دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه دي دوه ونې د خبرونې د خبرونې په وروستۍ نیمه کې درته وړاندې کوو تاندې هیلې او نوې خبرونه ټولنې د شبکې یو سخت دریځي خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحا میرزاده
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته امریکا او طالبانو د افغان سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړي د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي هلته سیلابي اوبو د دوی دوکانونو او کورونو ته نقصان رسولې او د فرانس ولسمشر د هند له وزیر اعظم نه غوښتي چې د کشمیر دواړو غاړو خلکو د حقونو درناوی وکړي تفصیل امریکا او طالب مرکچانو پرون په قطر کې د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه یې یقیني کړي یو طالب استازي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اګست په 21مه په دوحه کې له لوړ پوړي طالب مرکچي ملا عبدالغنی برادر سره هم جدا ملاقات وکړ یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی خلیلزاد کابل ته سفر وکړي چې افغان چارواکي د سولې له موافقې خبر کړي او بیا په افغانستان کې د جګړې د ختمولو توافق نهایی کړي خلیلزاد په تیرو اتو پړاونو کې له طالبانو سره له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ایستلو اوربند ورپسې په بین الافغاني خبرو او له طالبانو څخه تر هغو ډلو ته د جالو نه ورکولو په ضمانت بحث کړي طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی دی د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای تیر کال په بلوچستان کې د 1500 نورو کسانو د لادرکه کېدو په حساب چوي دي دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې یو خبري هونډه کې د بلوچستان د بشری حقوقو پاړه د خپل اکلنی ریپورت خبرولو په وخت کړه ویل چې په ورکو کې د 101 دیش کسانو مقدمو اوریدنه شوي مخکې د بلوچستان حکومت مشال ریډیو ته ویلو چې تر 200 زیات ورو کسان خپل کورونو تستانه شوي دي او د سپتمبر په 14مه په کوټه کې د نورو کیسونو اوریدنه کیږي د کمیشن پر ریپورت کې د خزو په وړاندې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی هم په ګوته شوې دي ریپورت وايي په یو کال کې د خزو خلاف د تشدد 715 سلوي کیسونه ریکارډ شوې دي په دغه کې 314 یې ناموسي وژنې دي د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي په سیمه کې سیلابي اوبو د دوی دوکانونو او کورونو ته یو ځل بیا نقصان رسولې د سیمې اوسیدونکو نور کلام وزیر نن مشال ریډیو ته وویل د سیمه اوسیدونکو وای تر دې یو میاشمه خیم سیلابي اوبو په سیمه کې نقصان رسولیو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې ویان احسان داور نن مشال ریډیو ته ویل چې په د تخیلو کې دوی ته ترتیا او پورې کورونو دوکانونو د ړنګېدو رپورټونه ترلاسه شوي نوموړي ویل چې کله ځایي انتظامیه د نقصان لیستوي ته ورکړي نو د معاوضې کار به پیل کړي په عین حال کې د موسمیاتو محکمې راتلونکي اونۍ کې د کراچۍ په ګډون د سیند صوبې په نورو سیمو کې د بارانونو اټکل کړي د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر سردار سرفراز پرون ویلي چې د پشکال بارانونو نوې لړۍ به د اګست 23مې پیلېږي او د درمیانی درجې بارانونه به وي په پاکستان کې عدالت د ماډل او اداکاری کندیل بلوچ د وژنې په مقدمه کې د دوه ورونو د بخښنې درخواست رد کړې د درخواست نوموړي پلار او د مقدمې مدعي محمد عظیم په عدالت کې داخل کړو خو د پنجاب صوبې په ملتان کې قاضي عمران شفی پرون په اوریدنه کې ویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اوریدنه تر سبا او ځنډوله کندیل بلوچ درې کاله مخکې وژل شوې وه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د ناموسي وژنو په قانون کې بدلون وکړ چې ورسره سم که کورنۍ راضینامه هم وکړي د وژنې په تور نیولې کسان نشي بخل کېدی خبرونه له مشال ریډیو نو ره افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د ولسمشر انتخابات د سولې لروانو هڅو سره هم مهاله کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولې نوموړي پرون د شخصي طلوع ټلویزیون په یو غونډه کې د ولسمشر زو انتخاباتو ځنډولو پاړه د طالبانو د غوښتنې په جواب کې سرګند کړه چې دا مطالبه د خلکو د هیلو خلاف ده
طالبان یک جزء از این مملکت هستند.
طالبان د هیواد یو برخه دی، خو د هیواد د برخلیک ټاکونکي نه دي. انتخابات د خلکو حق دی او د افغانستان خلکو پریکړه کړې چې مشروع حکومت ولري.
افغان ولسمشر دا سرګندونې په داسې مهال کړي چې امریکایي او طالب استازو په قطر کې خبرو ته دوام ورکړي او وایي موافقې ته نږدې شوي دي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکوا هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته ویلي چې هیواد یې په کشمیر کې حالات له نږدې څاري او ورڅخه یې غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواو خلکو د حقونو درناوی وکړي. مکوا دا سرګندونې پرون له مودی سره له پاریس بهر په شنتیي کې د لیدلو پر وخت کړي دي. مکوا ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم د ورته خبرو اترو پلان لري. مکوا زیاته کړه چې مودی ته ویل دا د پاکستان او هند ذمواري ده چې په سیمه کې حالات خرابېدو ته نه پرېږدي. مودی په مستقیم ډول د کشمیر نوم یاد نه کړ، خو د تندروي توپ خلاف جګړې ته د دوام ورکولو خبرې وکړه. روس او امریکا په ملګرو ملتونو کې د وسلو د مخنیوي له معاهدې نه د پشاکېدو په لړ کې په یو بل نیوکې کړي دي. دواړو خوا په یو بل تور پورې کړي چې نړیوال امنیت په خطر کې اچوي. پرون د امنیت شورا په غونډه کې ماسکو په واشنگټن تنقید وکړه او د امریکا لخوا د میزایل وروستۍ ازموینې دوه مخیتوب بللو، ځکه چې د 1978 کال د وسلو د کنټرول له موافقې سره سم د دغه میزایلو په تجربه بندیز و. د منځني واټن ویشتونکي د وسلو د کنټرول تړون INF اوس لغوه شوې دی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا موقتی سفیر جاناتن کوهن په جواب کې ویل چې ماسکو ډیر مخکې د INF تړون له ذمواري او نه د پشاکېدو فیصله کړې وه او لسمکې نه ویشتونکي کروز میزایل ځای پر ځای کړي دي چې مهم اروپایي هدفونه په نښه کولی شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او سکرن صوبې او د موسم حال له احمد الله نه وو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ دیرش پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 191 روپۍ، یو ایرو 122 روپۍ 40 پیسې او 133 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې، او 216 پیسې ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 240 ته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې بزیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې بزیات نه زیات 15.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته ملي حامد زاده او د موسم حالو کنټرول به محمد رانا وريدي. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په دوحه کې امریکایي او طالب استادی نن پر دویم ورځ هم خبرو ته دوام ورکوي. اسلام آباد های کورټ د لاهور های کورټ ته ویلي چې د هغه قاضي ضد د کاروایی وکړي چې پخوانی وزیر اعظم ته سزا اورولې وه. نواز شریف اوس د خپل بند په اړه څه کولای شي؟ د هند تر واک لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت له بدلېدو راهیسې اسلام آباد او نوې دلی پر یو بل تورونه پورې کوي او تند بیانونه ورکوي، خو شنونکي وایي دواړه هیوادونه جنگ نشي زغملی.
پوری دنیا میں محسوس کیے جائیں گے،
تیاری ہے جنگ کرنے کی.
د خوځو پاړه په دانګړي خبرونه تاندې هلي هم در خبرو او ورپسې په ټولنې دي شبکې او سغدري دي خبرونه کې د سغدري دي د فکر پاړه د پوهانو بحث اوري.
اگر فکر مې اگر سوچ مې اگر رویو مې جو ہے وہ دا پسندې کې
نه. لمشال ریډیو سره مو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ، او که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه او غړای په غړای د نړۍ او د سیمې د حالاتو خبر شئ، د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. ورځو د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. په قطر کې امریکایي او طالب استادو پرون د خبرو نه هم پړاو پیل کړ چې نن به هم دوام لري. دواړه لوري وایي په دې پړاو کې د سولې د موافقې د نهایي کولو هڅه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي له طالبانو سره تر خبرو وروسته کابل ته هم ورشي. پامیر ساحل د خبرو نه هم پړاو پاړه په اسلام آباد کې زموږ له همکار طاهر خانه معلومات غوښتي.
طالبانو اعلان کړی چې خبرې 13 ورځ په شبې باندې شروع شوې وي. بیا دا ویل دي چې طالبانو مشري شیرباستان کې چې کوم ادبی مرکزی دی هغه کړی و او د امریکا لخوا زلمی خلیلزاد دغه د پلاوی مشري کوله. البته یو خبره پکې بلم کړی دا چې په افغانستان کې د خارجي فوجانو د امریکایي چې کوم کمانډان دی هغه هم په دغه خبرو کې ګډون کوو. دغه ته خزنه خلکو اهمیت ورکړی دی دغه فوجي کمانډان په دغه غونډه کې ګډون تا. البته یو وار مخکوم د ګډون کړو خو لیکن نور تفصيلات بیا دغه غونډې وروسته نه د امریکا د زلمی خلیلزاد لخوا نه طالبانو بیا ورکړی دی. لیکن د دې هم پړاو د پیل کېدو شروع کېدو نه وړاندې زلمی خلیلزاد چې کله په واشنگتن کې او ځنې ټویټونه کړي د غرنګ طالبانو لخوا هم ځنې د سیاست ګندبن شوی وي. طالبان خدا خبره کوي چې 90% د دې هغه مسلې هغه باندې جوړجاړي تر رسیدلې دي یو مفاهمت شوی دی. او زلمی خلیلزاد هم ډیره مهمه خبر کړې و چې امریکا تیار ده چمتو ده چې طالبانو سره هم په دې پړاو کې په دې مرحله کې پناه مکی دی معاهدې ته تیار دی. البته وګور چې طالبان سوې
هم په دې موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پرون په دوحه کې د امریکا او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو نه هم پړاو پیل شو، افغان ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به پر ټاکلي وخت کیږي. غنی پرون د طلوع ټلویزیون د سوالونو او ځوابونو په یو خبرونه کې وویل افغان حکومت د انتخاباتو ترڅنګ له طالبانو سره د مستقیمو خبرو مخته د ټولو خوندونو ختمولو هڅه کوي. طالبانو لا تر اوسه له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. احمد تکل په تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې د نوي پړاو خبرې یو ځل بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي، ولسمشر اشرف غنی وایي چې د احتمالي سولې هر راز تړون به د افغانستان له حکومت سره کیږي. یو طالب چارواکي چې په دوحه کې د پرونۍ کتنې له جریانه خبر دی، اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړی دی. ښاغلی غنی پرون پنجشنبه د سوالونو او ځوابونو په یوه غونډه کې چې د طلوع د خصوصي ټلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، په دوحه کې روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې څرګنده کړه چې د سولې په اړه اساسي پریکړه به د افغان حکومت په ګډون په راتلونکو خبرو کې کیږي.
حضور ما د وجب ضروري نه است، حضور ما د مذاکرات ضروري است که مستقیم میشه.
زلمی خلیلزاد لدې مخکې په اتو پړاوونو کې له طالبانو سره خبرې کړې چې دواړو خواوې نتایج مثبت بللې دي، خو د خبرو په دې ټولو پړاوونو کې افغان چارواکو ګډون نه درلود ځکه د طالبانو مرکچیانو له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې. ښاغلی غنی وویل د ده د حکومت اساسي هدف د هغو خنډونو لرې کول دي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر وړاندې پراته دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
داس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې اردو بلوچستان ته. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي تیر کال په بلوچستان کې له 500 زیات کسان ورک شوی دي. د کمیشن چارواکو پرون په صوبې کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه کلنی راپور خپور کړي. په دې کلنی راپور مهمو خبرو مبني راپور ایوب ترین وړاندې کړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې په یو رپورت کې ویل دي چې په صوبه کې د بشری حقوقو وزیر سمنه ده. تیر مازګر په کوټه کې د یو خبری کانفرنس د لارې د بشری حقوقو د کمیشن مشرانو آی ای رحمان او آر اس خلیق خپل کلنی رپورت خپور کړي او ویل چې په کال 2013 کې د عامو انتخاباتو پر مهال نه هوازی داندلی سوي بلکې د کوټه او مستونګ په ځانمرګي بریدو کې د یو سل اتیا څخه زیات کسان وژل شوي وو. په دې ترڅ کې نور د بشری حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څنګه مشر ابیب طاهر ایڈوکیټ صداسی راته بیان کړی.
انساني حقوق او پامالی دلته ډیر دي. یو خو د ماینورټیز خلاف خصوصا هزاره کمیونټیز ډیر په تکلیف کې دي. هغه ګرد خپل یو چار دیواری کې ناس دي. په ټوټل بلوچستان کې بلوچ علاقہ خصوصا هغه کې فریډم اف موومېنټ نستا، فریډم اف اسمبلی نستا، بیا خصوصا جرنالست طبقه هم زموږ ډیر متاثر دي. خلاف هم ډیر پابندیان ست، نو هغه هم خپل کار پراپرلی نسکول.
د ابيب تایر اډوکیټ په وینا چې پر شوزو د تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی او په یو کال کې پر شوزو د تشدد 1545 کې سونه ریپورت شوی دی. په هغه کې د غیرت په نامه د وژنو 314 سپیشي هم شامل دي. په ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې د 1546 څخه زیات کسان د لادرک کېدو اطلاعات و کمیشن ته ورکول شوی دي او د 141 لادرک کسانو د مقدمو اوریدنه شوې ده. په دې ترڅ کې د کمیشن و بل غړي ظهور احمد شاوانی اډوکیټ وینا وه چې ډېر لادرک بلوڅان و خپلو کورو ته راستانه شوي دي، خو هغه د ویرې له امله اوس هم پټه خوله پاته دي.
کوشش دا دی چې مطلب خلک راشي او موږ سره ملاقات وکړي. موږ خپل کوشش کوو نو هغه دپاره باید دي چې خلک هم راشي، مګر دلته یو سیاسي ازادي داسې نشته خلک له ویرې څخه مطلب بیرېږي دا مسلې څخه. نو ډېر خلک چې منظرې هم باندې راغلي دي، هغه خلک هم بېچاره دا نس ویلي چې موږ چیرې قید شوي یو یا چیرې موږ پاغه شوي یو.
دوی مسله مخه د بلوچستان کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو مشالې ته ویلي وو چې د وسنی حکومت د الوځلو په نتیجه کې د 200 څخه زیات لادرک کسان و خپل کورو ته راستانه شوي دي. بل خوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت په وینا چې حکومت د لادرک کسانو په مندلو کې زیات کار روان کړی دی او د ستمبر په 14 نیټه به د لادرک کسانو په اړه حکومتي کمیشن په کوټه کې د مقدمو اورېدنه بیرته پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي پرون تر باران وروسته سیلاب راغلی چې د سیمې بازار او کورونه زیانمن کړي. دوی وایي یو میاشت مخکې هم سیلاب ځپلی ول. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه د تخیل اوسیدونکو وایي چې 13 ورځې یو ځل بیا د غلطه تیز باران له وجې سیلابي ریلې د دوی نوې جوړ کړې شګه بازار لسګونه دوکانونه کورونه او نور سامانونه له ځان سره یوړل. دوی وایي چې یوه میاشت وړاندې هم سیلابي ریلې ورته زیان اړولی وو. د دتاخیلونه د ټلیفون د لارې نور کلام وزیر مشال ریډیو ته وویل شګه بازار یې سپین میدان جوړ شوی.
50 پرې دی کلی نه یو اوګه موټر سالویر پښته کلی د خپل ځون سره جوړل دی. سالویر 15 کې راځي چې هغه ته نقصان رسولای دی. هغه د بازار څخه کیم دی کنه دی مخ خو هغه ته لږ نقصان رسولای و. هغه نه سامان وړای و سمرا سامان و هغه بیا دوره دی نه ټول مکمل یو.
په دې اړه مو چې کلا د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د نظم اداره پی ڈی ایم ای کمپلیکس ایمرجنسی وینګ ویان احسان داوړ نه و پختل، نو دوی وویل چې سرکاري زرایو تر مخه دوی ته معلومه شوه چې د تاخیلو کې پرون سیلاب تراتی او پورې دوکانونه او زنا کورونه وړلې دي. څنګه چې د نقصاناتو لیست ځایي انتظامیا ورکړي نو د ماویزو لپاره به پې کار پیلوي او د یاد بازار وړاندې توانونو باندې د اول نه کار پیل شوی دی.
مخکې ورځو کې هم چې توغیانی راغلی و اتیانه زیات دوکانونه اوبو وړي وي پورې سرکاري ریپورټ لا نه دی راغلی، خو زمونږ معلومات دا دي چې اتیانه وخت له تر اتیالس پورې دوکانونه دا وړي دي. پګا ته کورونا یادوي څه موټر سایکل دي یو ګاډی دی. مونږ ته چې کوم مخکې ریپورټ راغلی و په هغې باندې هم کار لګیا دی، کم سامان و دے غیر تفصیل ہم مونگ تر اغلے دے دے ہر شی چدا مونگ دے معاوضے مقدار لگولا دا تعین میں اکڑے دے دے شکے بازار کے کم دکانداران دی یا دے چاہ دے پورون و زیان شوے وی ایغے مطابق پا دوی تا مونگ معاوضے ور کہو.
دا تاخیلو سے دون کی وائی چے ضرب عذاب عملیاتو کے دا دوی خپل زوڑ بازار تڑل شوے چے لا ہم بن پروتے او دو یارزی بازار شگا سیما کے جوڑ کڑے چې څو ځله د سیلابي ریلې په وجه له زیان سره مخ شول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د اسلام آباد های کورټ لاهور های کورټ ته ویلي چې د احتساب ادارې د هغه قاضي ضد انضباطي کاروایی وکړي چې درغلې په تورې پخوانی ودیر ادم نواز شریف ته د بند سزا ورولې وه. عدالت پرون ویل چې قاضي ارشد ملک په یو ویډیو وروسته بیان کې منلي چې د دندې د ضابطو سرغړونه یې کړې. په دې اړه تفصیل سراج ظهیر ناورو.
دا اگست په 22مه اسلام آباد های کورٹ جاری شوی خپل نوټیفیکیشن کې لاهور های کورٹ ته حکم ورکړی چې د پاکستان مسلم لیگ نون د مشرانو لخوا د ویډیو وړاندې کېدو وروسته د نیب عدالت جج ارشد ملک په 2 جولای جاری شوی پریس ریلیز کې او په 11 جولای په جمع کړل شوی بیان حلفي کې یې منلی چې ناسم چلند یې کړی نو د نوموړي پر ضد محکمانه یا تعذیبي کاروایی وکړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې پخوانی جج او د قانوني چارو تجزیه کار یوسف علي وویل د تعذیبي کاروایی معنی چې د محکمې دننه کاروایی وکړي شي او په دې کې یو شمېر سزاګانې شامل دي.
تدبیری کاروایی ټکی چې دی نو د کې لکه ډیر سيزونه راځي د سرویس لاندې دا سرویس چې کومه ده نو په هغه کې څه ته څنګه پښتو کې ماتول وایو چې فلانی مات کو یا فلانی کور ته لګلو د کمپلسري ریټایر یعنی دې کور ته لګل د پری میچور ریټایرمنت هغه په دې کې شامل دي. او بیا عدالت لاهور های کورټ سره د اختیار هم شته چې هغه وته پنشن ورکړي س بینیفیټ
پیښور کې او بل وکیل او د قانوني چارو تجزیه کار نور عالم مشال ریډیو ته وویل سپریم کورټ هم د دې پیښې نوټس اخیستی او دې لړکې خپله فیصله یې محفوظ کړي او دا اوس اسلام آباد های کورټ د جج ارشد ملک پر ضد د کاروایی حکم ورکړی. نو نواز شریف ته چې نوموړي کومه سزا ورکړې ده هغه اس قانوني جواز پاتې نه دی.
سزا چې دا هغه اهمیت ختم شو دا هغه د لپاره پکار دا دی چې په سپریم کورټ کې هم هغه درخواست ورکول شي. نواز شریف هغه سزا هم چې د معطل شي نواز شریف درخواست ورکول شي په هغه باندې دا بری کېدای شي اوس هغه ټوله سزا چې دا هغه غیر قانوني شو.
دروان کال د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو د یوې خبري غونډې دوران د احتساب عدالت د جج ارشد ملک یو ویډیو خپره کړه چې پکې په مبینه توګه نوموړي جج ویلي چې د نواز شریف په مقدمه کې په دغه فشار وو او د بلیک میل کړی شوی وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. په پنجاب کې یو عدالت د ماډل یو اداکاری خندیل بلوس د وجنې په تور د هغې د دوه ورونو د بخلو درخواست رد کړی دی. دا درخواست د نوموړي پلار محمد عظیم د ملتان عدالت ته ورکړی وو. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د اگست په 22مه د ملتان ماډل کورټ جج عمران شفیع د قندیل بلوچ وجنې کیس کې د نوموړي د پلار لخوا د خپل دواړو زامنو د معاف کولو په درخواست اوریدنه وکړه. قندیل بلوچ پلار د جج په وړاندې بیان ورکړو چې خپل دواړه زامن محمد وسیم او اسلم شاهین یې بخلی دي او عدالت ته خواست کوي چې دواړه دې خوشي کړي. د سرکاري وکیل لخوا په عدالت کې جمع کړی شوی تحریری دلایل کې ویل شوی وو تعزیرات پاکستان دفاع 311 کې د ترمیم وروستو کمدایي وغواړي نو ملزمان نشي معاف کولی او په یو داسې وخت کې چې مقدمه خپل منطقي انجام ته رسیدونکې ده د معافی درخواست مخې ته راتللو نه بدنیتی ظاهریږي نو عدالت ته خواست کوي چې د دواړو ملزمانو د معاف کولو درخواست خارج کړي. د عدالت وینا وا د غیرت په نوم وجنې پیښه کې د سولې او د مدعي لخوا د معاف کولو عمل نشي قبلولی او درخواست پر ردولو سره یې د کیس اورېدنه د اګست 23مې نیټې پورې وځنډوله. د قانوني چارو پوه نور عالم خان وایي د غیرت په نوم وجنې قانون کې د ترمیم وروستو که اصل مدعي مجرم وبخي نو په داسې صورت کې په متعلقه کیس کې ریاست بیا مدعی جوړیږي. قندیل بلوچ اصل نوم یې فوزی عظیم و د 2014 کال د جولای په 15مه نیټه خپل ورور محمد وسیم د غیرت په نوم ووجله او یوه ورځ وروسته پولیسو نوموړی د پنجاب صوبې ډیره غازی خان څخه گرفتار کړو. وسیم د خپل جرم اقرار په کولو سره رسنیو ته ویلی وو په ټولنیزو رسنیو کې د قندیل بلوچ ویډیوګانې د دوی لپاره د شرم وړ وې نو ځکه یې دا ګام پورته کړو. د قندیل بلوچ پلار د لور وجل کېدو وروستو ویلی وو چې په هیڅ صورت کې به ملزمان ونه بخي خو تیره ورځ یې د خپلو زامنو د معاف کولو درخواست په عدالت کې جمع کړو.
د اگست پر 15مه هندي حکومت تر خپلواک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ چې له کبله یې د نوي دلی او اسلام آباد ترنګلتیا زیاته شوې ده. له هغې ورځې راهیسې پاکستان له هند سره تجارتي او ډیپلوماټیک تعلقات محدود کړي او په عین وخت کې د دواړو هیوادونو ځینو سیاسي حکومتي مشرانو د ایټومي جګړې د خطر یادونه کړې. خو پوښتنه دا ده چې د جګړې اړوند بیانونه څه لامل دی؟ ظفر خان جی را ځوابوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چهارشنبه په ورځ امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د دوه اټمي هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ د جګړې خطر مخ په زیاتېدو دی. د اګست پر 14مه د هند د دفاع وزیر راجناث سنگ هم د اټمي وسلې په کارولو کې لومړیتوب ته اشاره کړې وه. دا چې د اټمي وسلو د استعمال خبرې تشې د سیاست تر حده دي او کنه رښتیا هم داسې یو خطر موجود دی. په کراچۍ پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر شایسته تبسم وای له دې مخکې هم پاکستان او هند سیاستوالو د اټمی جګړې خبرې کړې. دوی دا ډول بیانونه د سیاسي ګټو لپاره هم کاروي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټمی وسلې کارول هیڅ کله له امکانه بهر نه دي.
جنگ یوازې پر سیمه نه بلکې له دې بهر هم اغیز لرلی شي، ځکه چې مخکې په نړۍ کې اټمی وسله تل یو طرفه کارول شوې. د دواړو اټمی هیوادونو ترمنځ ممکنه جګړه په ټوله نړۍ نه یوازې ماحولیاتي بلکې سیاسي اغیز پرېستلی شي.
شایسته تبسم وای د پاکستان او هند اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې د داسې جنگونو زغم ولري. د دې سره د دواړو هیوادونو د سټاک مارکیټونو د غورځېدو او د ګرانۍ د زیاتېدو خطر بیخي زیات دی. شنون کې عائشه صدیقه بیا وای دواړه هیوادونه د خپلو ګټو د لاسته راوړلو په موخه د اټمي جګړې خبرې کوي ترڅو نړیوال دې لور ته متوجه کړي. دا وای هند د جګړې په ذکر کولو نړۍ ته دا ویل غواړي چې حسینه پاکستان کشمیر ته بیا جهادیان ولیږي او هغوی د هند سره په جګړه شي. بلخوا پاکستان د اټمي جګړې په یادولو سره غواړي چې هند په کشمیر کې له کړو بدلونونو په شا کړي. دوی د اټمي جګړې خبرې د ډیپلوماسۍ په توګه کاروي او د نړۍ توجه جذبول غواړي، خو زما په خیال دواړه خواوې دا مهال په هیڅ ډول جنگ کولو ته نه دي تیاری. عائشه صدیقه وای پاکستان او هند ته د دې ادراک دی چې خواو ژای حالات په مهمو پړاوونو کې دي. امریکا له افغانستان سرتیری وستل غواړي، د تهران او واشنگتن اړیکې هم ترنګلې دي او د چین او امریکا تجارتي اړیکې هم د بل هر وخت پرتله سړې دي. د اسلام آباد او نیو ډیلی اړیکې د اگست له 15 راهیسې ترنګلې شوې دي. امریکا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې بللې. ولسمشر ټرمپ د کشمیر په مسله د منځګړتوب ویلي او په دواړو غاړو یې د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو تر وګي د مومندو په پلان غار کې کروندګر وایي د باراني بند تر جوړېدو وروسته اوس زیات فصلونه او سبزي کری او ژوند یې ښه شوی دی. دا بند د قبایلو پرمختیا ادارې شاوخوا 15 کاله مخکې جوړ کړی و. د سیمې کروندګر وایي اوس له ځمکو زیات حاصلات اخلي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د نوي کلی پلان غار نه په یوسف بابا لار جوړ د موټو شا باراني بند وځي د سیمې د کروندګرو 400 اکر ځمکه خړوبېږي. خلق وای چې هغه ځمکې چې وړاندې للمې او بنجر وي د باراني او کروندو د مقصد لپاره جوړ بند په اوبو دا سات موسمي او بې موسمه سبزی ټوکوي او زمیداران ورسره پر روزګار شوي. دغه بند شپږ سوه او ویش اکړه ځمکو خړوبړو دپاره جوړ ولې د پړانغار خلکو ورته ځمکې زیاتې آبادې کړې او دا سات ترې ډېره استفاده کوي. نور نواب په کاټج کې سبق هم وای او کاروندې هم کوي.
دا کم پټی چې ته وبکیږي کم ځمکه دا مخکې په بنجار پرته وه، بس فصل به هم دومره نه کوي. یو اکړ چې به تقریبا 10 من غنم کول، هغه نن سبا 30-35 من غنم کوي. دغه شانتې درې فصلونه د یو پټی نه په کال کې اخیستلی کېږي. ټماټر شو، بے پیس شو، غنم هم سونه راشي چې نور ایکسترا سبزي سکري هغه هم ته اخیستلی شي. سر چې کله ټماټر وخرش به مزدوران مونږ ته نه پیدا کیږي. د نور سیزون مختلف به مونږ لاندې تنګي دي علاقونه مزدوران ځان لره غوړو د سلوونو لښو.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا دا بند په کال 2014 کې مکمل شوی چې خرڅ پرې 1.9 میلیون روپۍ راغلی. هم د پلان غار محمد طاهر چې بل ځوان دی او سبق تر داتم ټولګي پورې ویلی خو بیا یې پریخي، وای چې کروندو کې ښه مهارت لري، کله سبزیانې کری او کله بیا د ځنګلاتو د محکمې لخوا میوهدار بوټي راوړي او په خپلو پټو کې نالوي.
کومې شاړې ځمکې پرتې هغه هم وسبادي دي، هغې باندې ما چې نور څه پې نه کېږي نو غنم پرې خلک کری او د غنمو دا فصل بیا ښه کوي. تقریبا چې 15 ورځې بعد بیا یو موزګار نه ټول بدل ټماټر کار سٹارټ کیږي، بس بیا غیر نه روسه موزګارې دل نه
د پلانګار ولسیا خو نو کوي کوي او یا بیا کروندې نور د ګټ وټه د پاره پکې د کانو کارخانه وي خو هغه وس کمی شوی. نو د دغه علاقو خلک وای چې زمکه هوار دي او زلمی د خپل روزګار پیدا کولو لپاره شاړې آبادوي. عبدالتواب هم د ترقی کلی پلانګار وسیدون کړي او وای ویل
مګو په بجلی ته کایتونو خره ته پاتې پاکستان کې د اړډی لوډ شټینګ دی دغه په وجبانی به زمیدار ډیره کمه کیدل بل به اړیو سړی به پریشان او په ټینشن کې بو نو شو کړي اوس په دغه ډول باندې ټول خلک خپل پټو کې په زمیدارو باندې دي کوم چې خبره چې خپل پټی نه دي نور خلک وکړي پر کار خند لا ټول په زمیدارو باندې دي بس پلانګار زیات تر زمیداری سره کوم واست دی تحصیل
د موټو شانه وته لختي په ځین روزایونو کې شته دي او په ځین ځایونو کې بیا له خاورو نه ډک شوی چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي محمدو د چارواکو پوینه د سیمې ولس د نهرونو محکمې محمدو چارواکو ته باید درخواست ورکړي نو امکانات دي چې د غستون زورته هوار شي. شانه واسترګزي مشال ریډیو پرانغار
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ ساعت کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې دا یو نیمه بجې د خبرونو لنډیز به د ملي حمیر زاده نه ورو دا غینه پس ورته دوه ونې د خبرونه تاندې هلی او ټولنی د شبکې او سخدري ځای په اړه باندې دوه خبرونه وړاندې کو خو ارسنه مخکې اول د خبرونو لنډیز ملي حمیر زاده نه
امریکا او طالب مرکچانو پرون په قطر کې د سولې د خبرونو هم پړاو پیل کړ چې د افغانستان د شاوخوا 30 کلنې جګړې د پای ته رسولو موافقه نهایي کړې. یو طالب استاذ یې اسوسییټډ پریس ایجنسی ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارونو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد اګست په 28مه په دوحه کې لال لوړپوړي طالب مرکچی ملا عبدالغنی برادر سره ملګری. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي تیر کال په بلوچستان کې د 1500 نورو کسانو د لاره ترخه کېدو په حساب شوی. دا خبره د کمیشن چارواکو پرون مازیګر په کوټه کې په خبري هونډه کې د بلوچستان بشري حقوقو په اړه د خپل رپورت خپرولو په وخت کړه او ویل چې په ورکو کې د یو سلیو دیش کسانو مقدمو اوریدنه شوې. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وايي په سینه سیمه کې سیلابي وبو د دوی دوکانونو او کورونو ته یو ځل بیا نقصان رسولي. د سیمه اوسیدونکو وايي تر دې یو میاشت مخکې هم سیلابي وبو په سیمه کې نقصان رسولو. د خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو مبارزه ادارې ویان نن مشال ریډیو کې ویل کله چې ځایي انتظامیه د نقصان لیست ورکړي معافی کاروا پیل کړي. په پاکستان کې عدالت د ماډلې او اداکارې کندیل بلوچ د وژنې په مقدمه کې د دوړونو د بخښنې درخواست رد کړي. دا درخواست نوموړي پلار محمد عظیم په عدالت کې داخل کړو خو د پنجاب په ملتان کې قاضي عمران چفي پرون په اوریدنه کې ویل په ناموسي وژنو کې د بخښنې غوښتنه نشي منلې او اوریدنه تر سبا وځنډوله. افغان لسمشر اشرف غنی وايي چې لسمشر انتخابات د سولې روانو هڅو سره هم مهال کیږي او د سولې روان بهیر یې مخه نشي نیولې. نوموړي پرون د شخصي طلوع ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د لسمشر ځو انتخاباتو ځنډولو مطالبه د خلکو د هیلو خلاف وبلله. د فرانس لسمشر ایمانوئل مکوا هندي وزیر اعظم نریندر مودي ته ویلي چې هیواد یې په کشمیر کې حالات لرنی سي ساري ورسخه غوښتنه وکړه چې د کشمیر دواړو خواو خلکو د حقونو درناوی وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیزمو د ملي حمیر زاده ناوریدو او اوس درته ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کو. د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په سیاسي ګوندونو کې د هغو خوځو جنکو سیاستوالو تر خبرې کوو چې په دې وروستو انتخاباتو کې یې په سناسو ډول برخه اخیستې او غواړي چې په ملي سیاست کې خپل رول ولوبوي. د دې خبرونه کوربه فرخنده اسد ده. نو راځي چې وورو تاندې هلی.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
د نن په پروګرام کې د خیبر پښتونخوا په سیاسي ګوندونو کې د هغو خزو او جنکو سیاستوالو سره خبرې کوو چې په دې وروستیو انتخاباتو کې په سناسه ډول برخه اخیستې او غواړي چې په عملی سیاست کې خپل رول ولوبوي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د قبایلی ضلعو په شمول د خیبر پښتونخوا په سیاست کې اوس یو شمېر ښځې په نظر راځي. په دوی کې ځینو په تیرو عامو انتخاباتو کې برخه واخیسته او ځینې په یو شمېر سیاسي هلو ځلو کې فعاله رول لوبوي. په دغو کې یوه د مومندو ضلع سره تعلق لرونکې سایما عمر هم ده. سایما عمر د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلۍ مرستیاله مشره او د پیپلز ګوند یوه صوبایي غړې ده. په قبایلی ضلعو کې په سیاست کې د ښځو او نجونو د رول په اړه وایي.
د ټول نمخ خو تاسو ډیر مننه چې تاسو زمانه دومره ښه تاسو کولو او په دې باندې چې کم دی کنه تاسو ته دا سیز اون چې د نن سبا چې کمی ینګ جنې کې وی هغه یوازې په پالیټکس نه په هر فارم باندې په هر فارم باندې راتل دا هغه چې کنه دا یو ډیر پوزېټیو خبره ده د دې سره چې کم دی لکه څنګه تاسو پته ده چې زمونږ د ملک میجورټی چې کم ده نو هغه لکه بعد از یو چې کم دی هغه په جنکو باندې په خواتین باندې چې کم دی هغه په فیمیل باندې منحصر ده او د دوی په هغه د قبایلی سیمې نه تاسو خبره کوي او هغه تاسو اورال خبره کوي کنه نو په هغه کې چې کم دی نو د دوی حصہ غسل د دې مرسته چې کم ده نو هغه ډیره حدا پورې ضروری هم دا او دی لاره تک هم پکار دی او په هغه کې چې کم دی زله گیم کدی اورال گیم ګوره مانو دا اوس چې کوم د قبایل کوم الیکشن تیر شو نو په دې کې مالک یوازې چې کوم دین ولکه هغه پولیټیکل هغه کې د زنانو حصہ غسل یا پاره کوم هغه کمپینز کې او په دې سيزونو کې دا هغه حصہ غسل چې کوم دی نو دا یو دا سيزو چې قبایلو کې کله دا سيز نو شوي او دې زل له دې سيو شو نو دا زما لپاره لکه ډیره یو فخریا غو چې ما په خپل هم چې کوم دی د میچنه نه مخله انتر د تقریبا باجوړ پورې او د مومند چې کومه سمره ایریا ونه دا ټول په خپل ما دې زل کور کړی و دې کې ما ډیر زیات فیمل داسې مو کتل او ډیر اکټیو مو کتل او ډیر د کار کول په غوي کې جذبه شته دي زما په خیال چې دې سبا دې جن کو ته دې زنانو ته نور موګه به ملاوي کی او چې کوم زنانه لګي دې کار کوي اغه سره به دې نور خلکو ته چې کوم دې نور جن کو ته نور زنانو ته اغه ته هم حسن ملاوي کی او سره دې چې کوم دې د اغه کم کور والا دي اغه هم انکرج کیږي وا چې آیا کی زمونږ لور خور کو بهر ته زی او هغه بهر کار کوي په هر فیلډ کې په هر فارم باندې په هغه پالیټکس ته یا دغه نه ریلیونټ یا نور د څه فارم چې په هغه کې هغه کار کوي نو د هغه بچي هغه لونه چې کم دي نو هغه ډیر زیات لکه سیفي نو دسه بد زنانو د پاره یو ډیر خپل ماحول بم بهر بچ کم دي هغه شي او د مور کار بم لکه پولیس باندې چې کم دي اطمینان به چې زمونږ لونه بهر کار کوي نو دا لکه هغه په څه کې سم خطر کې بم نه او د جنکو د پاره بم واقع نور زیات نه زیات چې کم دي هغه پیدا کی
سایما وای دا اراده لري چې پر روانو عامو انتخاباتو کې برخه واخلي او د دغې لپاره خپل حالي ځلې هم اپیل کړی دي
سرخنده ان شاء الله تعالی اراده څه چې اراده زما خه مضبوطه ده نور د الله په فیصلو باندې منحصر دي چې الله پاک انسان لپاره څه هغه کړی وي لیکن زما اراده الحمدلله خه مضبوطه ده او په هغه باندې زه دا وایم چې زه په لکه په مخصوص سیټونو باندې را نه شم زه باقاعده څو مطلب یو الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کوم دین زه را شم نو اراده مې ورته خه مضبوطه ده او ان شاء الله تعالی څنګه تاسو ته ما یو خپل پهلنی خبره کې وکړه لکه چې کومې زنانه اوس دې زل بهر تر وتلې او هغه په دې میدان کې جنګېدلې هغه په هر فیلډ کې چې کوم دې دفاع ته کې چې دین ولا کاری کار وکړه لکه په هغه کمپینګ سوالي نه وکړه هغه ال تکي چې کوم دې از پریزایډینګ افیسرز کومې زنانه کا ال تکي چې کوم دې هغه پولینګ ایجنټس وي او یا پیر ال تکي چې کوم کینډیډیټس وو نو اوور ال کتا سو کوي نو هغه کې لکه د هغه پیرنټس او هغه جنې کې خپل هم انکرج کوي چې کوم په کورونو کې دنده ناشتي دي نو ان شاء الله تعالی زما خپل هم اراده ده او ګورم لګیم ډیر برایټ فیوچر لګیم ګورم د فاټام او ډیر برایټ فیوچر لګیم ګورم د جنو هم د سیاست په میدان کې نو زما په خیال چې راتلل پکار دی او زما خپل ځاني خو الحمدلله چې زه د 2012 نه زمونږ یو یوت اسمبلی هم ده او په هغه کې چې کوم دین مونږه جنکې چې کوم دین هغه ته نه بلکې اوور ال یو چې کوم جنکې لکان هغه کې هغه راځي او هغه پولیټیکل ګرومینګ مونږه کوو نو زما خپل ځاني دا خواهش دی چې اوس چې کوم دین داسې سیشنز پولیټیکل سیشنز چې کوم دین او هغه چې کوم دین هغه په فاټا کې هم چې کوم دین ارینج کوم د زنانو د پاره او جنکو د پاره چې هغه یل تکې راشي او هغه چې کوم دین باقاعده د پولیټیکل ګرومینګ دا غي شي
د خیبر پختونخوا په سیاسي منظر کې وبل سهرا فراخان دا چې غواړي د سیمې په سیاست کې خپل فعال رول ولوبوي فراخان د کرک سره تعلق لري د مسلم لیگ نون ګوند د خزو د سانګ د اطلاعاتو سیکرټري دا وایي اوس د پخوا په نسبت په قبایلی ضلعو او د صوبې په جنوبي برخو کې په سیاست کې د خزو رول زیات لیدل کیږي
لکه د دې مثال زه تاسو ته د 2013 الیکشن درکول شم کہ ما چې فرست ټایم ول تک الیکشن کولو قبایلی سیمو کې اور جما په علاقې به هیڅ فرق نشتا کا صرف فرق دی یو باونډری دی
هغه هم اوس ختم شو مخ کې خبره درته کوم چې وی بچي دا سیټل دا اور دا ان سیټل دا ما چلته نه الیکشن کول 2013 آزاد امیدوار په حیثیت نو یقینو کې زه یاري دما ولی کې زمونږ د علاقې لګي سخت دي رواج حواله سره نو خلک فتوی هم ورکی چې خزا بد کور نه یوازې بغیر د سړی نه نوزی خپل رور یا بچي نو لګدرانه ما ته واخو الحمدلله الحمدلله لکه زما د ایکسپیکټیشن نه زیات مالا ریسپانس ملاو شو او د ځوان کول سپیشلی دې چې کله دا وکتل چې زنانه راغلی دا یو سوچ سره راغلی دا اور ډیر سیریس یو ډیولپمنٹل مشن یې دی نو ما سره خو دې ډیر مرسته کړې دا دغه رنګ زما یو بل ایکسپیرینس در سره شیر کوم دی عدالت چې زما په ټایم کې لګې کمه زنانه وي خو اوس ماشاءالله ماشاءالله کچرتا یو 50 سړی دی نو پکې لس خزه همشتا دغه رنګ په سیاست کې کسل سړی دی نو آلموسټ 15 لس خزه پکېشتا دل روم ملاویږي روم په خپل قابلیت ملاویږي روم په خپل جرأت ملاویږي روم ورته په یو سوچ ملاویږي چې هغه خپل لیډرشپ په دا باور ورکی چې زه هم هغه حوصله لرم زه هم هغه سوچ لرم هغه سترګل همت لرم چې کوم پدغ لائن کې پکار دے صرف دغه چې زما خدو خال دے خزی دی نو ما بو دینا جدا کی اوس دا فرق ختم دے اوس ټول په ټیبل کې نی ائیډیاز شیر کوي او دیسی دا تاثر ختم شوه دے چې دا خزا دا یاد دا سړی دے اوس چې دې منس کې کم ریلیشن شپ ډیولپ شي یا لینک دی خلا کې هغه د دې انټریکشن د دې سیاسي سوچ بصیرت فکر نو هغه دې ته لکه ډیر زیات تقویت ورکوي چې دا په دې لار روان شي
ل فرح خان نه مو پختل چې دا سم امکانات شته چې سلور 15 کال پس انتخابات کیږي نو د قبایلی او جنوبی ضلعو نه با پکې په عامو سوکیو زیاتې خزی برخه ولري
امکانات خو جی بالکل شته په دنیا کې خو هیڅ داسې نه دي چې په ممکناتو کې وي خو زه د ټولې خبرې یو طرف ته چې هغه سره پیسې کمی وي هغه سره وسایل نه وي یا معاشره هغه سره اکدم نه اوچتیږي ولې چې آلریډي چې کم هغه خلک چې په خپل حلقو کې مشهور وي د پلار نیکه وختونو نه را روان وي نو برادری یو شی بل شی نو هغه سمپتیز هغه طرف ته یا سپورټ هغه طرف ته سي غټه وجه ده دادا چې زموږ زنانو ته په ذهن کې دا وی چې موږ خو د ریزرو سیټ یو نو بقاعده زموږ سره حلقه نوي نو موږ اوور اول کار کوو د سړو چې کوم ایج دی هغه دا دی چې هغه په خپل حلقو کې وي خپل حلقو چې کوم مسائل وي کوم خلک وي ای سره ډایرکټ انټریکټ کوي نو یو خاص پاپولیشن کې دی هغه دی کور کې زنانو تا پورا صبح قتل وی اغا بو ایٹ اے ٹائم کرکٹ زی اغا بو کوہاٹ تزی اغا بو مردان تزی چار سدے تبوزی التا مالکن تبوزی ہزارے تبوزی پہ خور کی بوی اغے تلک گران شی کچرے اغے تا دا تاثر ور کڑے شی چے یا خو چے دکم اسی میں یہ دکم حلقے التا نہ ادرے گا یا کا جنے واد شوے دا نو کم طرف تا دے خاون کو رنے دا یا دے ان لوز یا التا نہ ادرے گا نو دا بو دے تا دیر زیاد سپورٹیو وی او کدا دوڑ نے وی بیادا جزا ریزرو سیٹ تو گوری چې بس زکو در ریزرو سیٹ یما او جبکې دا الیکشن کمیشن دا رولم راغلې دی چې په جرنل سیټ کې بو 15% زنانا په جرنل سیټونو باندې ادروي دا یو شک راغلې دی ادروایز وستا سو د سړو هم چې څومره انتخابات وی هغه بکا لدم کیږي نو کته یې رې نه سو خو ته یې په دې حلقي ور کی او هغه اجه زینا ال تبل سی وی نه هغه دغه حلقي نه هغه خلکو سره هغه انټریکټ کړي نو ډایرک هغه تا یو ٹائٹل ورک ریلیشی چی دا خو امپورٹڈ کینڈیڈیٹ تے دا خو دبر انا را کوز دی سمون دا علاقے اڈو دے دا مونگی سو ورک ووٹا دا یو فلو پکی رازی
لو فراخان نمو دا ہم و پختل چی ولی سیاسی گندونا پا ہاگو سیمو کی خوزلا ٹکٹونا ورکوی پا کم و حلکو کی چی دا دا گو گندونا ووٹ بینک اکم وی نوزک بیا خزی نشی کولی چی انتخابات وگٹی
جی او بدقسمت سره داسې المیا مونږ ایکسپیرینس کړې ده کله کله دا هم وشي چې آلریډي په هغې حلقو باندې خلک ولاړ وي یا د پلار نیکه د ټایمه یا هغه نن سبا چې هغه یو ټرم یوز کیږي ایمرجنګ لیډر هر سړی غواړي چې د خپلې حلقې نمائندګي وکړي په داسې کې چې هغه ښځه د هغې علاقې سره تعلق لري هغه چې وایي چې مالا هم د دغې خپلې علاقې ټیکټ راکړي نو په دې کې بیا کلیش راشي
د وزیرستان څخه تعلق لرونکو د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی د مخصوصې څوکۍ لپاره نومول شوې انیتا محسود وای په قبایلي ضلعو کې ډېر لوی پرمختګونه روان دي او په دغو کې باید د ښځو رول له پامه ونه غورځول شي.
په دې هغه کې هلې ځلې کې زما چې کوم کاوشونه منډې دي هغه زیات فوکس چې کوم وو هغه زنانه ته ورکول دي چې زنانه اګنور نشي، ځکه چې د پاکستان کل آبادی چې موږ وګورو چې پښې په دغه 50% نه زیات زنانه دي، نو د دې مطابق په فاټا کې هم په 50% نه زیات زنانه دي، بیا ځوان کل په کې ډېر زیات دي، نو د دې کنسنسس اخیستل ډېر ضروري دي، ځکه چې دغه فیوچر تعیناتي چې موږ کوو د ځوان کل کوو نو ځوان کل موږ ته پکار دی چې هغه سټپ والو چې د دې فائدې د دې مخته پر مختګ پر اول اسانی وي او یو کامیاب انسان په تور باندې خپل زندگی تیرولی شي، او د نورو صوبې سره ایکوالټی هیومن ایکوال سټیزن شپ یو رائټ چې کوم به او ته ملاو شي، د دې یو داسې سترینجرز په تور نه ښکاری چې د سمره آبادی دا تاسو لکه د نورو صوبې کې دي، نو بیا به د فاټه زنانی چې کومه محرومیا نه دي ابا ازاله کیږي رو پرو چې کا تعلیم دې کا صحت دې کا اکنامیکل امپاورمنت دې دا ازکه چې یو زنانه چې په پارلیمنت کې ریپرزنٹیشن دے زرانا کئی نو آغا با صحیح معنی باندے ریپرزنٹیشن کو لی آبا ہر سب باندے غور و فکر لری اور دے قانون سازی کے بیو زرانا پا دے کے خفل رول ادا کولی شی.
دا پختنو خزو زنگڑے خپراونا تاندے ہیلے
اوریدونکو دا واد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، تاندې هلی خبرونه موریدا چې زموږ همکاري فرخنده اسد درته وړاندې کوله. اوس یو بل ونی د خبرونه ټولنیزي شبکې او سختري جوړاندې کوو. په ټولنیزي شبکې او سختري دی کې په سختري د نظریاتو پر ټولنیزو شبکو د ځوانانو د سختري د کېدو او تر دې لدې څخه د هغوی د ژغورنې په لارو چارو بحث شوی. په لومړۍ برخه کې د دې خپرونې له مقصده خبرېږي او بیا د پوهانو نظر اوري چې سخت دریځي څنګه تعریفوي. خپرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي. نو راځي چې وورو ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.
سخت دریځي څه معنا لري او څنګه تعریفېږي؟ پوهان او چیرونکو سخت دریځي ته له کوم زاویو ګوري؟ دا پښتنې نن د مشال رادیو د نوې ونیزي خبرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځي موضوع ده. د دې نوې خبرونې مخه درې جهته یا اړخونه لري. یو، موږ غواړو چې د سخت دریځي پر نظریو، تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سخت دریځي څه ته وایي، څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي. دویم، ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سخت دریځي څه تعلق لري. او دریم، پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سخت دریځه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سخت دریځه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي. ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سخت دریځي
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه. انا ایریل په خپل خونه کې پر صوفه آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده خبرتیا ورخکاره شوه. د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته ویلی ول چې آیا د هغه ویډیو خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې. هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه. انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ. د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی. نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې. نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نمونو په کارولو د وسلوالو ډلو ګروپونو ټولنو او پاڼو ته ورغلی، هلته یې ځان د هغوی د فکر ملاتړې په توګه ورپېژندلی او ورڅخه یې معلومات اخیستي. نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي، بلکې د اسلامي دولت ډلې له یوه وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي. پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و، چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده. ځان یې فرانسوی باله او نایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه یې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې. نایریل په خپل کتاب کې لیکلي، ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي. اسلامي دولت ډلې د 2014 زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی ګڼه خپره کړه، چې په کې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشري ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لویې برخې ونیولې او هلته یې خپل قانون لاګو او نظام چلاوه، چې له کبله یې میلیونونه خلکو کډې وکړې او اردن، ترکیې، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د 6 هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې ووژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدل یې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو، حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعاله وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعدې په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته یې ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعدې پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوه. د امریکا په بوستن کې د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن په خپلې وڅېړنې کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبریاله انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختدریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سختدریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی، ځکه چې د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي یې په اړه بېلابېل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سختدریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبسټر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سختدریځي وایي. همدې قاموس د سختدریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبسټر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سختدریځۍ لغوي معنی او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سختدریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
دلته موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تقدار یا دغه عملای موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوي دي چې هغه موږ دغه تګلارو سره تړو، بیا دغه پر بنسټ موږ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتوب حق له منفي دریز ولري، منفي فکرونه ولري، یا خپل نیشنلیټي یا ملیت پر نورو باندې معتبره وګڼي، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې یا دغه ډلو تعریف پورې وتړو.
ایاز ملک په کاناډا کې د یورک پونتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دا وایي هر کله چې یو کس یا یو ډله بل ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی.
په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنی خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړئ، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوه ډلو یا دوه ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات ختموي. که د دوه ډلو په فکر او رویو کې دومره سختواله پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ ږدي. د یو شمیر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سخت دریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سخت دریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو څه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع و غیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
کله چې تاسو د خلکو یو ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سخت دریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سخت دریځۍ، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنت کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سخت دریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سخت دریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشه صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سخت دریځۍ زیادہ جوتا معلومے گی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دیو کس لٹولن سخا جلا گنل ہم را سخت ریزی دا لکہ دا مذہب پر بنسر چتا سو خلق لٹولن باہر بولے. کل کل دا نسل پر اساس دے ڈول توپیر پالن تا سیاسی بڑا ورکول کی گی، پر اغی خلق غور نہ کوی خوبی سخت ریزی. پدے کے دا پام نکتہ دادا چی او ڈول مفکورہ یا بیانیہ جوڑی گی چ پر اساس یہ دیوی ٹولن دننا یو ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سخت دریځي ده او که په تاریخي توګه یو سیړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سخت دریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمنشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالم ویک د ڈنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالم ویګ وایي د اسلام پاله سخت دریځۍ یا عیسوي سخت دریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سخت دریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلې مالم ویګ په خبره د سخت دریځۍ فکر او عمل باید په هر ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاک حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو سبا هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځې ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د ایسبې سخت دریځې په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلی مالم ویګوای د سخت دریځي سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هر ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یو جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سخت دریځي یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو ځکه چې هر ټولنه خپل تاریخ، جغرافیا، اقتصادي او سیاسي شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلاوي. اوریدونکو نن موږ د دې اونیزې خبرونې پر اهداف او مخو وغږیدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سخت دریځې یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکي جمعه به د ټولنیزې شبکې او سخت دریځې خبرونې بل برخه واوري. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سخت دریزی
ستاسو ستونزی
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ